تونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرانس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمنو د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې قسم مالیدل چې لاس کاله کوژره نه ناسته ده او دای تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې.
میرمن امنه مایار و چې د افغان نارینه و د مسافرت پک لغیدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي، زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سې په بل ملک کې شو نو خامخا زمانه بلاری کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
دا خونو بیا زموش دا اغاط راتی اغا اقتصادی ستون زستنو زما فرشی کربانده یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی.
نن امدا موضوع چی روم ملتی هم وکری؟ درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته کنه. هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه، هماغه خپل میړه کنه. یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تللی خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زما ویش ته. یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده، پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلم، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه، خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي. ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي، خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي. ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر. که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. بل دا چې ماشومان یې د پلان مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خو نشي.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولې خپل کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل؟ د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره.
هم زه درته وښیم چې زما خو څه رسېده. ما واده م کړی دوه کاله مې د واده م وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې. نو زمنو تربیه او کوم سي ضرور دغه رقم نسي ورکولای. زیاتره مجبوري واجب نه ځي څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نه ځي. کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کي. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمهیي کفیلانو سیستم وي هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نه سي کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پی راسي او دلته یې مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي والله ما کوم سي لیدلي ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته یې بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده. ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک کې شو نو خامخا زمن یې بېلاري کېږي. دا مشکلات دي. ښځه ده ښځه هم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراځي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي هغه جو خبره ده. نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهېږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن وو د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې وو ولور وو د واده نور مسایل وو د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پرېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبۍ ته عربستان ته دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي اقتصادي ضعیفه وي د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غه ملک ته او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې خوتاسو پوهېږئ چې خسر لیور د لیوره ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم ځکه موږ هم د اطراف د ولایت یو نو بیا غلطه
هغه جنجالونه د دوی عاشای باته په کور کې جنجالونه او به سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وی.
بله مایر صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېر زیات زورول کیږي او څه رقم ژوند به دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې با احساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواښې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی د خپله وریندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کیږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پریښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلۍ وي که هلک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي، دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان، عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپله میرمنې او خپل بچي پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي، بچي بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول سو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، که د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده میرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې ورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي، مجبوره دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه‌کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبوریږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسگی دا څومره لامل کیږي چې اوسره مجبور سی خپل نازولی بچی او خپل میرمن پریدی ولاړ سی؟
فرشته جان دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدر وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږی پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترین شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو. خبر چیرته ده چې د سر سړی لرو، د سر سړی مو نه و او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج یو، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې میرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وتړی. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان مننه.
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده دی غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي دای کولی شي د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي بعد لا کې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته به راځي او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي دا به د خپلې مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سې نه بیا د حقوق نقض ده په ښکارا ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمنه دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو نوریدونکو ته دا تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سیاو نواخ جوان کئی دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی سید خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیک لري دو د کور ساحینه لیک لري زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله که راسو دیده چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي؟ یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه ځي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره. دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ته ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لږ پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه سې سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دي، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات په خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لږ مصروفیت لري، خو دواز درې ساعتې او تفریح ماویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي. اړین دی هر انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته، چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي؟
د سیدا سمون په تخپل جوان کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولن کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې او څه اخلاقیات یا څه مقررات او اصول ست په دې کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې سره خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسي، دوی باید ته توجه کې سره مثلا دغه چیرته خطر زیاده، چیرته اوبو یعنی زیات دي، چیرته موټر دي، چیرته یا د چا پارک دي سره هغه ته ضرر ونه رسي، بلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي. دغه سې نزاکتونه، دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې صدا به توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر چې راول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولې سوتې ورسو؟
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارک څنګه لاسي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد سي ډېر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډېر مهم دی، بخښي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډېری ګاربیج یا ورته کثافاتانی چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغې کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډېر توجه ورته وسي. دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغسې هغه دی چې د ښار د ښایست لپاره ډېر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوی سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چېرته تلی سو، چېرته کېناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دا درته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې مانا چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو. متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادي تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي رامنع کول یې دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دی وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه. هغه سه ما بخینه دلیدل سي او کاسیا دغه سه یو مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح دا امکان نه لري. دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نادر امسي مقررات دوی ولري ول د سه نه کېږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وي چې کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چې چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کولای شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی. په بهر کې خلک څومره د میلی ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیګه سي هوا خلې او هلته آب هوا او د هغه ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت ریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاد خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند شو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوی دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بېرته راځو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلي چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بېرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه ښځه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خواچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلک حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګروه کوم قوم کوم بل کړای کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید ترینې دي په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی په دې کې خپل خلک بیږي سره رقم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پریږدي تفریح ځای دغه مخه خلک ضروري خلک خفه کیږي خلک په دې تشویش کې دی چې مونږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه مونږ ته نه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیږي چې په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
بله یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلی یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې حداقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولی یم سي لکه تاسو یاد کړه چې خپل کلي ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی. داسې کسانو ته تاسو څه وایې؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق به جانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني ناداري او بېچارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د اساسي حقونو نه لرې کوي که څوک باسواد دي که بې سواد دي موږ په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو او کار دغه فایده یې دا ده څه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړېږي پکې هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډېر مشکلات موږ لرو الله تعالی یې حل کړي او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جمع غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي څخه د خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي خلک مشکلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریفي کې قوانین او مقررات او رپیل کې ولی محدود نه کې چې نه د اساسي حق ونه خلي.
بله په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کېږي البته خدي مهدف دي ځینې ځایونو ته چې تفریزای سته او ماشومان له نارینه او سره ورځي هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي هغه ورانیږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محرومیږي ځکه کوم څه نه یي په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته همدغسې وسایلو ته ګلانو ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي. دا موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په ضمن کې دا حق نه لرو چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې موږ غواړو چې اساسي حقونه موږ ورکړل شي همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوو دا هم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتوو یا خرابوو دا حق موږ نه لرو. کله سو مخ په حق والو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوق برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راته ویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د زما حق دی او د بل حق دی باید پامال نشي.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دوی لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیاب د ټول دومره خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د موږ عمره خلک چې وزاري نوي سلنه پورته هغه عمره دوی بشراګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشراګر د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سیمه نه دخل کو د صدر دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق و پیژنې چې خپل حق اونو پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي. دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوس مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد له منځه ځي. نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
غم دے رات پاسا تصور پتال سنگی کم دی پول زانا سر پرشدی جیگر زنلے ونائی پخنو دی تصور پتال سنگی کم دی پول زانا سر پرشدی جیگر زنلے ونائی پخنو I'm